موفق باشید.
زنده باش. سلام
دوستانو، وخت په
افغانستان کې دا سهار ته بجې شوې. په یو بل خبرونه کې مزاج ملن لخل نور هم کارانو سره یو ځای. هر کله کوم افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی چې وایي امریکا د افغانستان پر اړه پر خپلې پالیسۍ غور کړی ردوي. د ډایکونډي د کجران او نوامیش ولسوالیو چارواکي وایي مرکزي اداره باید ورته توجه وکړي، ځکه د دوی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له فشار سره مخ دي. او د برطانیې او متحدانو لخوا یې په ملګرو ملتونو کې له مسکو وغوښتل شوي چې پر پخواني روس جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حملې په اړه قانع کوونکي شواهد ومني. دوستانو، ستړي مشي د ازادي راډیو په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونه ته. دا غور ولایت امنیتی چارواکی وی پر تولک ولسوالی د وسلوالو طالبانو ډلیز برید کړی. لسکونه زندانیان پرون د کابل پولی چرخی زندان څخه د باګرام زندان ته انتقال شوی دی. او متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. دا غور ولایت امنیتی چارواکی پر تولک ولسوالی د وسلوالو طالبانو د ډلیزی حمله خبر ورکړي. دا غور سربرست امنیه کمانډان سید ضیا حسینی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر په تولک ولسوالی له دریو خواو برید وکړ، او زیاته کړه چې د ملي پولیسو په ځوابي ډزو کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
دی
وایي د دښمن له دریو خواوو حملې پیل کړې وې، خو اوس د شاتګ په حال کې دی او په تولک ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. د غور د امنیه قمندانۍ سرپرست همداراز وویل چې په نښته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دی د شمېر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لسګونه زندانیان پرون د کابل له پولی چرخی زندان څخه د باګرام زندان ته ولېږدول شول. د پولی چرخی زندان مرستیال قمندان صداقان درابي تیره شپه ازادي راډیو ته ویل ډېر د مابوسین طالب بندیان و چې د پولی چرخی زندان نظامي ګډوډ کړی و. دی وایي څلور اویا تنه هغه یاغي محبوسین مو باګرام زندان ته ولېږدول چې په دې زندان کې بې نظمي او ګډوډي جوړول، او نور محبوسین یې یرغمل کړي وو. دا یادونې وړ ده چې د باګرام زندان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي. ښاغلی اندرابي پولی چرخی زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د اخوډب په اړه رپورټونه رد کړل. داخل شوی ده چې د سولې علي شورا یو هیئت د سولې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د سولې علي شورا یو غړي رحیم بیک یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی نن نیپال ته سي.
په نیپال کې د صلح د منطقوي صلح د راوستلو لپاره د درې ورځو لپاره یو ورکشاپ دایریږي، او د دې په برخه کې خبرو اترې هلته کیږي.
دا سولې علي شورا د غړي خغلی یعقوبی په وینا د تورته غونډې د یوې جرمنۍ موسسې په مرسته مخکې په اندونیزیا او جرمني کې هم جوړې شوې. د برتانیا متحدانو پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې لمسکاو څخه وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخانی جاسوس سرګی سکریپال او داغه پر لور یولیا د کیمیاوي حمله په اړه موثق شواهد ومني. برتانوي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورونو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کارین پیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو پاړه کافی مستند شواهد شته څو پر ضد دعوه اقامه کړي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت په اړه د برتانیا لخوا د شوو څېړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړ. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبیزیا پرون یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړل، او ویل چې پر مسکو لګیدلې ټول تورونه بې بنسټه او درواغ دي. د امریکا متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنې کړې، خو د رپورټونو له مخې دواړه هیوادونه له تهران څخه د اومو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډیلي ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پامپیو او جیم ماتیس پرون په نوې ډیلی کې له خپلو هندي سیالانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو د مسؤولو پوځي مخابراتي وسایلو د خرڅلاو په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې ورسره هند ته د واشنگټن لخوا د حساسو پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو لپاره لاره پرانیستل کیږي. پامپیو او ماتیس د امریکا او هند د جګپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ د تماس ځانګړي لاین پر جوړولو او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د هند د ختیځ سواحلو ته نږدې په سمندر کې د راتلونکي کال د پوځي تمرینونو پر ترسره کولو د هند د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سوشما سواراج او نرملا سیتارامان سره موافقه وکړه. خو د رپورټونو له مخې داسې نه برېښي چې دواړه لوري به د واشنگټن د هغه اعتراض په اړه نتیجې ته ورسیږي چې له ایران څخه د اومو تیلو دوامداره پیرودلو او د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د څلور سوه توغندیو د پیرودلو پر پلان لري. او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي چې دا ټلواله د خپل دیرشم غړي په توګه د مقدونی هرکلی ته چمتو ده او کله چې سکوپی له اتن سره د نوم پر سر لانجه حل کړي نو د پخوانی یوګوسلاویا دی هیواد ته به پوره غړیتوب ورکړل شي. ستولتنبرګ چې په ناتو کې د مقدونیا د شمول په مقصد د ملي کمپاین د ملاتړ لپاره دی هیواد ته تللی، پرون له صدراعظم زوران زایف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو دروازې پرانیستي خو یوازې خلک په دې ټلواله کې د خپل هیواد د شمولیت پریکړه کولی شي. یونان سره د نوم پر سر لانجه په 1991 کال کې د یوګوسلاویا له ټوټې کېدو وروسته هغه مهال پیل شو چې د مقدونیا هیواد خپل خپلواکي اعلان کړه، خو یونان چې په خپل شمال کې په دې نوم یو ولایت درلود د مقدونیې پر نوم اعتراض درلود. مقدونیې د جون په 18مه موافقه وکړه چې خپل نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت واړوي، څو په دې توګه له یونان سره 20 کلنه لانجه پای ته ورسوي. خو د دې موافقې د عملي کېدو په وړاندې په دې مقصد په ټول پښتنه کې د ټولو خلکو د ګډون په څیر یو لړ خنډونه لا هم پراته دي. خبرونه مل آزاده ای راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سرګندونه چې وایي امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ غور کوي رد کړی دی. همدارنګه په یو بل رپورت کې تاسو له دې خبر کو چې د ډایکونډي ولایت د نوامیش او کیژان ولسوالۍ چارواکي وایي که دولت ورته توجه ونه کړي ولسوالۍ پرله پسې د وسلوالو طالبانو له بریدونو فشار سره مخ دي. د احمد شاه مسعود بنسټ له ځوانانو غواړي چې د وږي د میاشتې 13مه نیټه له هوایي ډزو او د خلکو له ځورولو پرته ولمانځي. د دې بنسټ مشر احمد ولي مسعود د پنجشنبې په ورځ په خلکو کې د ملي والی په خاطر ټینګار وکړه او په لغه ځوانانو یو غوښتل چې د دغې ورځې د لمانځلو په موخه له وسلو سره لاریونونه ونه کړي. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورئ چې د کندوز اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د کندوز ښار کې هدفي وژنو او وسلوالو غلا وړاندې خپل کړي. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې په افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 نوي د راډیو له لارې اورېدلی شي او که انټرنیټ لرئ بیا چې هر چیرې یې کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه مطالب له نور تفصیل متن عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې وایي امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ غور کړي. د پاکستاني رسنیو د رپورټ له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته ویلي چې امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده او له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په منلو سره پر خپله پالیسۍ بیا کتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمه نه ده او زیاتوي چې واشنگټن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډی، پاک ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشی له قوله ولیکل چې نوموړی وای امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده، بلکې پر خپله پالیسۍ بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي قریشي څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو په پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان ما فکر میکنم که
در افغانستان لپاره د امریکا د استراتیژی د بدلون په اړه دا خبره چې کوم کسانو کړی ده فکر کوم مستند نه ده. متحده ایالات د پخوا په څیر زموږ استراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره وګه په وګه د تروریزم پر ضد جګړه کوي او یو ځای وینې توی شوې دي، نو امریکا بل دی ورسته هم زموږ استراتیژیک متحد وي. قریشی له پومپیو سره لکتنی ورسته په یو خبری غونډه کې هم درازو ویل چې به هرته د لومړی سفر به افغانستان ته وي. پومپیو چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دنفورد سره یو ځای په اسلام آباد کې و، له ښاغلي قریشی او صدر اعظم عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو او همداراز د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. قریشی وویل د پومپیو ته څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. د راپورونو له مخې عمران خان هم پومپیو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان نوی صدر اعظم به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول ولوبوي.
مواردی که آقای عمران خان
نخست وزیر
پاکستان
گفته
در مورد افغانستان، در مورد
هغه موارد چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له سولې سره د مرستې په اړه یاد کړی دی او ویلی دی چې د پاکستان امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی دی، موږ د دې مواردو هرکلی کوو او هیله من یو چې پاکستان به په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. په تیره د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان له څرګندونو وروسته امیدونه زیات دي. موږ هیله من یو چې پاکستان د خبرو پر ځای ډیر عمل وکړي. اسلام آباد ته د پومپیو له سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅه وکړي او د هغو ډلو پر ضد جدي او دوامداره اقدامات وکړي چې د سیمې سولې او ثبات ته ګواښ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپله خبري غونډه کې ویل چې پومپیو له ده سره په کتنه کې په پاکستان کې د ډېره افراطي ډلو پر ضد د اسلام آباد لخوا د نورو اقداماتو غوښتنه هیڅ یاده نه کړه. د یادونې وړ ده چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته له سفر وروسته هند ته ولاړ او تمه ده چې په نوي ډیلي کې به یې له هندي چارواکو سره خبرې مفصلې وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چهارشنبه په مخام کابل د خونړیو بریدونو شاهد و. په یوې دې حملې کې خبریالان په نښه شوي وو چې پکې یو شمېر خبریالان ووژل شول او یو شمېر نور ټپي شول. دې موضوع د خبریالانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د کمیټو او فعالانو تند عکس العملونه راپارولي دي. په اړه یې له کابل څخه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د چهارشنبه په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د طلوع ټلویزیون د یو خبریال او یو تصویر اخیستونکي له وژل کېدو سره په روان لمریز کال کې د وژل شو خبریالانو شمیر څوارلسو ته پورته شو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا وضعیت د اندېښنې وړ دی او د خبریالانو پر کارونو ناوړه اغېز کوي. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤل صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هدفمند حمله د خبریالانو د ویرې په خاطر ترسره شوه ده.
دقیقاً باور مبین است که حمله دوم فقط هدفمند
ده. دوبل په دقیقه توګه مونږ په دې باور یو چې په دوهم حمله کې په هدفمند توګه خبریالان په نخښ شو او عاملین غوښتل شو رسنی زویر رامنځته کړي. دا حمله ناول رواني اثرات رامنځته کوي. سمیم فرامرز او رامز احمد د طلوع ټلویزیون خبریال او تصویر اخیستون کې د چهارشنبه په ورځ ماخام د راپور ورکولو په مهال په یوې انتحاري حمله کې وژل شو.
شول.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د مسؤلینو په خبره په دغه پیښه کې څلور خبریالان ټپیان شوي هم دي. د روان لمریز کال د ثور په لسمه د کابل ښار په ششدرک سیمه کې په دوه پرله پسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو سباون کاکړ، عبادالله هنانزي او فرشتې محرم په ګډون نه افغان خبریالان ووژل شول او ګڼ ټپیان شول. په ورته وخت کې په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د وسلوالو مخالفینو لخوا ووژل شو، او دا په داسې حال کې ده چې له دغو پیښو 15 ورځې مخکې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې ووژل شو. دغو پیښو په ځانګړې توګه د چهارشنبې د ورځې پیښې خبریالان خواشینی کړي دي. افغان خبریال ندیم اندیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
واقعا ډېر خواشینونکې پیښه وه د ژورنالیستانو لپاره، د دغه راز د رسنیز ډګر کارکوونکو لپاره. حتما ځینې تعقیبات دي د خبریالانو په کار باندې. خبریالان باید دغسې پیښې له خپل کار او له خپل روزګار نه را ونه ګرځوي، د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان خبریالانو اندېښنې پر ځای ګڼي، وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له پخوا راهیسې تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبریالانو ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل.
وړاندې د دې نه هم ګډې کمیټې ځینې تدابیر نیولي وو، نو د همدې عمله تر څو چې یو ځای کې پیښه ترسره کېږي، امنیتي ځواکونه ساحه امتداد کړي او هغه ساحه تر خپل کنټرول لاندې راولي، نو د رسنیو د مسؤلینو مسؤلیت په دغه ځای کې دا دی چې تر هغې چې ساحه د امنیتي ځواکونو له لورې امتداد شوي نه وي، دوی باید هلته خبریالان وانستوي.
د دغو پرله پسې حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل: په دغه پیښه کې د دوه خبریالانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او کیدای شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په پکتیکا کې پرون د حکومتي چارواکو او ولسي خلکو ترمنځ یو شریکه غونډه جوړه شوې وه چې پکې چارواکو د خلکو ستونزې واورېدي او خلکو له دولت سره په ملاتړ او د امنیت په ټینګښت کې په همکارۍ ټینګار وکړ. حبیب رحمان تاثیر له سیمې رپورټ لري.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي د دولت د بریالیتوب راز د ولسونو په ملاتړ او همکارۍ کې دی. هغه دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پکتیکا کې د دولت او ولس ترمنځ د ستونزو شریکولو او هغې ته د حل لار لټولو په موخه په جوړه سوې غونډه کې وکړې. په غونډه کې د والي ترڅنګ د ولایتي شورا غړو، د رسنیو او مدني ټولنو استازو، د بېلابېلو ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو او د مرکز شرنې ګڼ شمېر مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو برخه لرله. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د پکتیکا له ولسونو مننه وکړه چې تل یې د دولت ملاتړ کړی او په ټولو برخو کې له دولت سره همکار پاتې سوی دی. په ځانګړي ډول د امنیت د ټینګښت په برخه کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. نوموړي دغه راز له ولسونو غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت او پوهنې په برخه کې دي له دولت سره په پوره مینه همکاري وکړي. څو په پکتیکا کې د نارینه وو ترڅنګ ښځینه زده کوونکي هم د زده کړو له بهیر څخه برخمنې سي.
نسبت نورو ته ممتاز خصلتونه ولري، ممتاز چلند ولري، ممتاز هڅې ولري. مرکز شرنه کې د نجونو د 12 پاس فارغینو په سویه مونږ د نجونو لسانه ده. دې کې شاید د وخت چرواکو به هم هغه سي ګڼندې هڅې نه وي کړي چې څنګه مناسب دي، خو تاسو خپل نیمګړتیا هم په دې باندې مغور وکړئ.
د شرنی قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د پوهنې، امنیت، بیا رغونې او روغتیا په برخو کې اړوند ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له ولایتي ادارې او اړوند مسؤلینو سره مخامخ شریک کړل او په ګډه یې په حل لارو وغږېدل. دوی وایي په مرکز شرنه کې د تیرو دوو کلونو په جریان کې زیات پرمختګونه سوي او مرکز لا هم زیات کار ته اړتیا لري.
غوښتنه خو دا ده چې تر هر څه مخکې موږ امنیت غواړو، موږ صلح غواړو.
چې اول ستونزه د موږ د روغتیايي کلینیک ته چې دا یې موږ کلینیک را لوړ شي،
یو خبره د کوچیانو د ناهیلۍ دغه ده چې د کوچیانو مکتب نسته او د کوچیانو بچیان بې تعلیمه پاته دي.
دا دولت د انسان خپل شعور د نه جلا کی چې دولت نه یې امنیت نسته، چې دولت نه یې آبادی نسته، چې دولت نه یې روغ صحت نسته، چې دولت نه یې تعلیم او تربیه نسته.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت د بېلابېلو ولسوالیو له ولسونو سره د ستونزو د اورېدلو په موخه دا ډول غونډې جوړې سوې دي.
آزادي خبری مجله اوري.
دوستان اوس به هم راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او مطبوعاتو د کابل د چهارشنبه ورځې د مرګونو بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړي. نیویارک ټایمز لیکي دواړو مرګونو بریدونو وښوده چې داعش ډله د کابل په لویدیځ کې په ملکیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه د دشتي برچي په سیمه کې د میوند د پهلوانۍ په کلب کې د لومړني برید د یوازیني عیني شاهد په حواله لیکي چې په څو ثانیو کې د غېږ نیونې میدان په یو ویرجن ځای بدل شو او پهلوانان په خاورو او وینو کې لت پرت پراته وو. نیویارک ټایمز همداراز لیکي طالبان په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې داعش ډلې جنګ لا پسې پیچلی کړی دی. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په شیا میشتو سیمو کې د داسې بریدونو تر شا تل د داعش ډلې لاس وي. ورځپاڼې د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې انتحاري بریدګر لومړی د میوند پهلوانۍ کلب ساتونکي په ډزو ووژل او وروسته یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول. د ګارډین په لیکنه په ورته بریدونو کې خبریالان هم قربانۍ ورکوي. د تلو نیوز دوه خبریالان په وژل شویو کې شامل دي. د کابل په پرونۍ بریدونو کې چې یو په بل پسې د میوند په پهلوانۍ کلب کې وشول، شپږویشت کسان ووژل شول او څه باندې نوی تنه نور ټپیان شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د چهارشنبه د ماښام بریدونو د فرقي شخړو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د فرقي شخړو د رامنځته کولو لپاره د ترهګرو هڅې ناکامې دي، خو ګارډین لیکي چې په دشت برچي کې بریدونو شیعهګانو ته وښوده چې په سیمه کې هیڅ ځای امن نه دی. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه طالبانو او داعش ډلې په تیره یوه اونۍ کې په افغانستان کې څه باندې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم په کابل کې د چهارشنبې د بریدونو په نتیجه کې د خبریالانو وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې افغان خبریالان له سختو ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکي سټیفن بوتلر په پرونیو بریدونو کې د تولو نیوز د خبریال سمیم فرامرز او کامرامین رامز احمدي وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې افغان خبریالانو د ترهګریزو بریدونو د پوښښ په برخه کې له ځانه ډېره مېړانه ښودلې ده. سمیم فرامرز او کامرامین یې له دوو نورو ژورنالیستانو سره په دشتي برچي کې لومړنی انتحاري برید د خبري پوښښ لپاره ورغلی و چې د دویم انتحاري برید ښکار شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې څېړنې په اساس لیکلي چې افغانستان په 2013 کال کې خبریالانو ته تر ټولو زیات خطرناک هیواد ثابت شوی، ځکه د کال له پیله تر اوسه د رسنیو څه باندې لس کارکوونکي د کار په وخت وژل شوي دي.
د احمد شاه مسعود بنسټ له ځوانانو غواړي چې د وږي په 13 نیټه له هوایي ډزو او د خلکو له زورولو ډډه وکړي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په خلکو د ملي یووالي په خاطر غږ وکړ. له دې سره د کابل پولیس وایي له ټول توان سره به په دغه ورځ د غیر قانوني وسلو د لیږد او انتقال او خپل سریو مخه ونیسي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د احمد شاه مسعود بنسټ مسولینو د پنځمې په ورځ په یوه خبري غونډه کې چې د شهید اونۍ د نمانځلو په خاطر رابلل شوي ول، ځوانانو غوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او عامه ذهنیتونه مخشوش نه کړي. د یاد بنسټ مشر احمد ولی مسعود دغې غونډې ته وویل له وسلو سره واټونو ته راوتل او ډزې کول له قانون سره په ټکر کې دي. د وویل هغه کسان چې دا کار کوي د احمد شاه مسعود پلویان نه دي. موږ هر کال هیله کړې او ځوانانو ته مو ویلي چې د وتلو حق لري، خو باید خلک ونه زورول شي او وسلوال لاریونونه مه جوړوئ. په دغې ورځ ډزې کول او هر ډول آزار و اذیت د احمد شاه مسعود له افکارو څخه نه دي. مسعود وایي چې سږ کال د شهیدانو لونی او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو ورځ د عدالت په رڼا کې د ملي یووالي د ټینګښت په شعار سره نمانځل کېږي. د لامنیتی ځواکونو څخه وغوښتل چې د شهیدانو د اونۍ لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په واټونو کې د تګ راتګ او د خلکو د ځورولو پر ځای روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او ټپي امنیتي ځواکونو ته وینه ورکړي. احمد ولی مسعود وویل ځینې کړۍ او خلک د داشان مراسمو له لمانځلو ناوړه استفاده کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي. پخوانی مشهور جهادي قوماندان احمد شاه مسعود د 1300 لمریز کال د سنبلې په 13 نیټه د دوه عرب انتحاریانو لخوا چې ځانونه خبریالان معرفي کړي وو د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین په سیمه کې ووژل شو. له هغې وروسته هر کال دا ورځ په ځانګړي مراسمو سره نمانځل کېږي. په تیرو کلونو کې د نوموړي مینهوال او پلویان په دې ورځ په ډله ییزه توګه له وسلو سره د کابل په واټونو ګرځېدلي چې کله کله په ښار کې د دوی داشان حرکتونه د بې نظمۍ او د ښاریانو د وژنې سبب شوي دي. له دې سره د کابل پولیس وایي چې د شهید د اونۍ د نمانځلو پر مهال په ښار کې د بې بندوباریو او عامه نظم د اخلالېدو مخه نیسي. د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستنگزی ازادي راډیو ته وویل هغه څوک چې عامه ذهنیتونه خرابوي مجرمان دي او د قانون له مخې تعقیبېږي.
پټوله کې د کابل ښار کې د عامه نظم اخلال کوونکي هغه څوک چې قانون تر پښو لاندې کوي زموږ پر وړاندې مجرم دی، او د کابل پولیس چې مسؤلیت لري تر څو په ښار کې امنیت تامین کړي، د نور امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ کې پلان جوړ کړي تر څو پورې د شهید دونۍ په ترڅ کې بالخصوص په 13 دسمبر ځانګړي تدابیر ولري، او هر هغه څوک چې له قانون سرغړونه کوي هغه وپېژني او د قانون منګول ته وسپاري.
یو شمېر مدني فعالان له دې ډلې فرید احمد امیری په دې باور دی چې په تورو ښیښو موټرو کې له وسلو سره تګ راتګ د ښاري ژوند نښه نه ده او د خلکو د کرکې لامل ګرځي. دی وایي دا کړنې د ملي اتل احمد شاه مسعود شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي او مینهوال او پلویان باید له داشان حرکتونو ډډه وکړي.
د کندوز اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د کندوز په ښار کې د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او د سړي تښتونو پیښو زیاتېدو سخت اندېښمن کړي دي. په اړه یې زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز په ښار کې د هدفي وژنو زیاتېدو د دې ورځ خلک سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم د کندوز ښار په شاوخوا څنډو کې د وسلوالو مخالفانو پراخ شتون د کندوزیانو له دایمي اندېښنو څخه ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو کې په دننه ښار کې د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او د سړي تښتونو پیښو زیاتېدو د نوموړي ولایت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت خلک د امنیتي ارګانونو چارواکي د خلکو د امنیت د تامینولو په برخه کې پاتې بولي. د کندوز ښار دوه تنو اوسیدونکو نقیب الله شمزي او شهباز صابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د وروستیو کې د ښار دننه جنایي پېښې ډېرې شوې دي، غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه. حتی د مونږ شاهد دي اوس څو تنه امنیتي ځواکونه یې ښار منځ کې ووژل او توپکونه ترې وړل. خلک احساس د امنیت نه کوي، د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي. مونږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي، او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل.
متاسفانه داره آخر قتل های زنجیره‌ای و هدفمند در کندوز زیادتر شده. حتی پولیس
متاسفانه په دې ورستو کې په کندوز ښار کې د هدفي وژنو پیښو زور اخیستی، او حتی امنیتي پرسنل خپل ځان نشي ساتلی. عام خلک خو پر ځای پرېږده، او که دغه وضعیت همداشان دوام پیدا کړي ښایي ډیری خلک له دې ولایت څخه کډه وکړي. له دې سره سم د کندوز ولایتي شورا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي په بې پروایۍ تورنوي. وایي چې په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 8 تنه کسان په شمول د امنیتي ځواکونو د کندوز په ښار کې د ناپېژنده وسلوالو له لوري وژل شوي، خو امنیتي چارواکي د دغو قتلونو د عاملانو د نیولو په برخه کې پاتې راغلي دي. د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه وایي
نامنی داخل شهر دلیل عمدهش است که از امکاناتی اپراتیفیشان استفاده درست نمی کنند.
دینا نخار که دینا امنوی عمده دلیل دادهی چه اپراتیفی امکانات سخه پا خط وگه گتن نخستل کیگی زکه خه همکاران او قوی اپراتیفی تیمونه نلری.
برتانیا او متحدان له مسکو نه غواړي چې پر پخانی روس جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حمله پاړه قانې کوونکي شواهد ومني. احمد تکل پاړه تفصیل لري.
د برتانیا متحدانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې له دې هیواد څخه په کلک ملاتړ وکړ، او له مسکو څخه یې غوښتنه وکړه چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حمله په اړه موثق شواهد ومني. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې کیمیاوي حمله وشوه. د برتانیا غوښتنه دا وه چې د امنیت شورا غونډه جوړه شي څو په پیښه کې د دوه کیلو تورنو کسانو د نیولو د حکم په اړه معلومات ورکړي. برتنوی چارواکو له دی غونډي یو ورځ مخکې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوه تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کارن پیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوه روسي وګړو په اړه کافی مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د برتانیا د امنیت وزیر بن والس پرون له سکای نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د کسانو د جی آر یو په نوم د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې لپاره کار کاوه.
The GRU is a military intelligence unit belonging to the Russian Ministry of
GRU د روسي په دفاع وزارت پورې تړلې استخباراتي اداره ده او د کسانو په GRU کې د افسرانو په توګه کار کاوه. دوی د دې ماموریت لپاره ګمارل شوی وو. GRU د روسي دفاع وزارت ته او دفاع وزارت ولسمشر ته مسؤلیت لري، نو ځکه فکر کوم چې د روسي د حکومت د لوړو پوړیو چارواکي په دې پریکړه کې ښکیل
وو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نیبیزیا پرون یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړل. نیبیزیا د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې ده د برتانیا له استازي څخه کومه نوې خبره نه ده اوریدلې او زیاته کړه چې پر مسکو لګیدلي تورونه بے بنسټه او دروغ دي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیه په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شویو څیړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړ. د برتانیا د حکومت د څیړنو نتایج ښیي چې د سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې پر سکریپال او د هغه پر لور کیمیاوي حمله په غالب ګمان د روسیې د حکومت په تایید ترسره شوې ده.
او سمي وربیا د مهمو خبرونو سره ټکی د غور ولایت امنیتی چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلیز بریټ خبر ورکړي. د غور سرپرست امنیه قومندان سید ضیا حسیني ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر په تولک ولسوالۍ له درې خواو بریټ کړی دی او زیاته کړی دی چې د پولیس سره په جګړه کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی او بل سرسری ټپل. لسکونه زندانیان پرون پنځشنبه د کابل پولچرخي زندان څخه د باګرام زندان ته ولېږدول شول. د پولچرخي زندان چارواکي وایي چې دا بندیان هغه زندانیان و چې د دوی په وینا د پولچرخي زندان نظم ګډوډ کړی و. په پام کې ده چې د سولې د عالي شورا یو هیئت د سولې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. او متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنې کړي، خو د رپورټونو له مخې دواړه هیوادونه له تهران څخه د اومو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډیلي ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ ته نه دي رسیدلي. دوستان تاسو موږ غږله ازادي راډیو نو ری مخکې لدینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ونیس پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی ونیس پروګرام واوري د خبرونې ورسته خبری رپورت راخلو. د ډایکونډي د کجران او نوامیش ولسوالۍ چارواکي وایي چې که دولت دی ولسوالۍ ته توجه ونه کړي نو دا ولسوالۍ له بد برخلیک سره ځکه مخامخ کېدای شي چې د دوی په وینا د وسلوالو طالبانو له پرله پسې بریدونو او فشار سره مخ دي. په دې اړه به د سیمې څخه د شریف الله شرافت رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبرېږي. کور کلی هم له یاده مباسي.
د افغانستان په جنوب کې د دایکنډي ولایت د نوامیش او کجران ولسوالۍ یو شمېر مسولین وایي که مرکزي او ولایتي اداره ورته توجه زیاته نه کړي نو د دغه ولسوالۍ برخلیک به ناسم لوري ته ولاړ سي. د دغه ولایت د نوامیش ولسوالۍ ولسوال حجبال حکمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ د نامنه ولایت هلمند سره سرحد لري او وخت نا وخت وسلوال طالبان ورباندې ډلې بریدونه کوي او د دې د معلومات له مخې وسلوال طالبان پلان لري چې دغه ولسوالۍ سکوت کړي څو مرکز دایکنډي ولایت ته لاره پیدا کړي. خو د نوموړي په خبره چې په ولسوالۍ کې هغومره سرتیری نه لري لکه څومره چې ورته اړتیا ده. ولسوال دغه راز زیاتوي چې پولیس یې هغه ډول درنې وسلې په واک کې نه لري لکه څنګه چې دښمن ورڅخه استفاده کوي.
تقریبا موږ 200 نفر ته ضرورت لرو چې هم د نام نه پسابان د سره سرحد درو او هم د نام نه باغران سره سرحد درو دوه سوه نفر که پولیس راځي یا یو کنډ دغه ټولنې د ورځوي موږ اشد ضرورت ورتلو زیاتنو اعتماد لري چې داسې اعتماد لري مطلب په دې ولسوالۍ وشي صد په صد دا اعتماد لري چې د مرزاودن کنه په دې ولسوالۍ وشي.
نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د پولیسو تشکیلات یې ورته زیات کړي او درنې وسلې دي په واک کې ورکړي. له دې سره د دغه ولایت کجران ولسوالۍ ولسوال سید محمد علي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو تشکیلات او پوځي تجهیزات هغومره نه دي لکه څومره چې دوی ورته اړتیا لري. نوموړي غوښتنه کوي چې دولت یې د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او پوځي تجهیزات یې ورته واستوي. زموږ مشکلات زیات دي، مثلا پولیس مقام دي، پوځي تجهیزات مقام دي. زموږ له مرکزي ادارې غوښتنه دا ده چې لومړی زموږ سره په پوځي تجهیزاتو کې مرسته وکړي، یعنې لکه رنجرونه او ټانګونه، ځکه زموږ د ټول تخریب شوي د دایکنډي ولایت مقام او د امنی کومنداني مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو د کورنۍ چار وزارت مسولین بیا وایي چې په زیات شمیر ولایتونو کې د پولیسو تشکیلات کم دي، خو وایي چې هغومره هم نه دي لکه څنګه چې د نوامیش ولسوالۍ او کجران ولسوالۍ مسولین یادونه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتن دی. نوموړی په پیل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهم حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت ته، انسانیت ته ځانګړې توجه کړې دي، ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي، ځکه الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ومن قتل نفسا، هغه کس چې یو نفس په قتل رسوي بغیر د نفس، بغیر د نه چې هغه نفس قاتل وي، گویا چې ټول خلک په قتل رسولی دي. بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق و حقوق په اړه اسلام ځانګړی توجه کړی دی. من جمله نبی صلی الله علیه و سلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم و شفقت و مهربانی و نکړي، نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه و سلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته داده چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وي، سپینګری وي، بیا هغه انسان چې ماشوم وي، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وي یا ترحم مادی وي، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه شي، د هغه نظافت ته توجه شي، د هغه خوراک ته توجه شي، د هغه پوشاک ته توجه شي، حتی